سلور بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزا سره مرستندوی دی. د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې ترڅنګ مو د دې انتخاباتو د امنیت مسله د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره شریکه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول، او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي عربستان د سعودي چارواکي واقعا په د امریکا میشتي سعودي خبریال په وژنه تورن وپیژندل سي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. بشپړه خبرونه. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري په دې اړه داسې وویل:
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړې ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېږي، او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو ووژل سول. طالبان ویلي چې انتخابات به ګډ وډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ سول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکي د ډزو په حمله کې وژل سو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل سو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل:
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشانیست که ارزوهای
دی وای د افغانستان قسم خورده خړلو دشمنانو هدف دادی چې د دې ملت سپیڅلې هلی او د خلکو د ارادې مخاوني سي. د دې مملکت پر زمونو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوسی چې له هر قطرې وینې څخه ورسته سلګونو نور مؤمن او متحد افغانان راځي، او دا زموږ ملي وجبه ده چې د 40 کلن بحران پای دی. ان شاء الله بریا بز موږ وي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام، د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان سول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 40 کسان وژل سوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې سوي چې تیره شپه له کابله د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان نور ټپیان سوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د بامیان والی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل طالبانو نن سهار د بامیان او بغلان ترمنځ پر سنگپر سیمه کې په دې حمله کې لاس پورې کړ. د زیاته کړه چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی او انتخاباتي مواد د رای ورکولو مرکزونو ته انتقال سوي دي. د چارواکو په وینا په دې ولایت کې 214 د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي چې شل یې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخري ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په 2 نیټه ننوتلی و. د ټرمپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ټرمپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیه وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه شوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې او بشپړې او علني اعلان کړي تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې په دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچی کې د پنځشنبه په ورځ د پالیسی په نړیوال کنفرانس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د ادعا وکړه چې د هیواد هایپرسونیک توغندي جوړ کړي او دا یې هیواد ته په نظامي برخه کې برلاسی ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل.
یو شورا امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسمن اعلان میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
تر دې مخکې د غزنی په ولایت کې انتخابات ځنډېدلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرستیال ویان سرمودا مسله شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې د تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د غزنی او کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه د امنیتي وضعیت لپاره شوې، خو دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي.
ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم د انتخاباتو د امنیت ژمنه کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي، هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راولې شئ. ستاسو اس ام اسونه هم په دې خبرونه کې لولو، خو غوره ده چې تر ډیره اس ام اسونه د انتخاباتو په ارتباط وي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لش تر لش بي اونۍ په مخه وځنډېدل. د خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
په داسل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته له 24 ساعتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځ له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ چې د دغه شورا لخوا ومنل شو. دوی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکه مرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یوه اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبه ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل شول او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 23مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمي وایي د رای ورکوونکو د نمبر او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونۍ پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل: دی وایي کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه اما اذهان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډیر اوږد نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې انتخاباتو د ځنډ علت دا دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن پرون ووشل شول او د کندهار والی په یوه پیښه کې ټپي شو. چارواکو په رسمي بیانونو کې او عامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال رازق وژون کې حمله غندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیښې په اړه عکس العملونه کم نه وو. له متحده ایالاتونو نیولې تر امنیت شوراوي ایران او پاکستان پورې بهرنیو چارواکو د حمله غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطن پال افغان و.
یو وطن پال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رازق ته نږدې افسران لیدلي او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پاخه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رازق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حمله وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرازق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خبر شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو ترڅنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال بجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هیلمند افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. بجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پایل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
د تلې د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایه اچولو بهیر سبا د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او هم د ازادي راډیو هم خپل خبرونه پیلوي او د ماښام تر 2 بجو پورې د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شي. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنو یو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په وینا د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکي په ولسي جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمېر نورو په تېره بیا هغوی چې امنیتي ستونزه یې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند ذبیح الله سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې د غزنی په اړه د پریکړې په ارتباط وویل.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر پر وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، هغلته خیمې ودرولې، زموږ همکاران یې کار ته پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو هغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د په درې حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکاران یې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران راوبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګه کې د غزنی برحاله وکیلان یې راوغوښتل تر څو د دغه ستونزې د حل په مخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 مادې پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په راس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه په غزنی کې ټاکي او کچیر ته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټې نه مې چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د سینه وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس، د قانون د 133 ماده پر اساس هغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات د انتخاباتو په اړه بل مطلب هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت خوندي دی. بلخوا د دفاع وزارت ویاند هم په دې ارتباط له ازادي رډیو سره ژغېدلی دی. جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتی ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په هغه شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات بل ټولو ممکنه امکانات څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په هغه شکل چې لازمه ده دغه برخه امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمی وایي په تیرو انتخاب انتخاباتو کې چې لا امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وي هغه ارزول شوي او لازمه پاملرنه ورته شوې ده. که څه هم افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت په هر قیمت شوي نیسي، خو د نامنیو پراختیا او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د څو تنو کاندیدانو وژل کېدو جدي اندېښنې پیدا کړې دي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ امادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه، خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه، ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې موږ بشپړ امادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی، خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو په وړاندې نامنی یوه جدي ننګونه ده. نو موړل امنیتي مسولینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلی کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو لا ازادي راډیو. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتو مربوط نور مطالب هم لرو. د چهارشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو دیوی چاودنې پر مهال د ولسی جرګې نوماند عبدالجبار قهرمان ووژل شو. د دې قتل په تور اته تنه نیول شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې غبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. د په ځواب کې ویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي، خو ګورو به چې څه کیږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاست ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانه وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکی وای نوموړی د یوې ځنګړې ډلې لخوا چې ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته لریاس خه استول شوی و د سعودي په قنصلګری کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړي خو نه دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده. تاسو لا پیغامونو
زه د فاریاب دولت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سفیر په تماس کې زه درس د افغانستان ملت ته سلامت وایم. د جنرال قرمان او رازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خله سره کښینې پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښینې. زه د مغل خلوات هم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق چې عمله کړی نو باید دغه نفر چې اوسې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ځیر شي د دوی ځین تحقیقات وشي.
بله مې اړیکه نیولې ده جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي دا موږ غندو. دا پاکستاني پیښې به نورې هم ډېرې کېږي او موږ خو پاکستاني پیښو یا پاکستاني وژنو ته هېڅکله نه تسلیمېږو. انشاءالله قلعه بریالی کوي بل بیا به موږ هم وي پلیدی کوي خو بیا به یې دي دغه ته موږ په تمه یو د دې د بل وخت هم دي انشاءالله دا نږدې هم کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو. البته یو یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د ولسی جرګې د نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته تنه نیول شوې دي او له دوی تحقیقات روان دي. خو اوس د فضايي تحقیقاتو په اړه یو نویو هلو ظلمو عصمت څاروان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې تورېستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې ستاسو را رسېدلې څو اسمسونه. نقیب الله له کندهار پر استولې اسمس کې لیکي زموږ مکتبونه به د انتخاباتو تر ورځې رخصت وي کنه. البته دا پوښتنه کوي تر کومه ځایه چې ازادي راډیو معلومات لري طبیعي خبره ده چې د انتخاباتو تر وخت شایي د کندهار مکتبونه رخصت وي. خو په رسمي ډول مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د معارف وزارت په دې برخه کې اعلان وکړي. نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کلی کې کڅوک مسافر به هغه به څنګه راي کاروي. تر کوم ځای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اصول دي هغه کسان چې له هیواد بهر وي هغه متاسفانه راي نه شو ورکولای. میوندوال پر استولې سمس کلی کې آیا انتخابات یوازې د کندهار په شهر کې که په ټول ولایت کې ځنډیدلې دي؟ نه، انتخابات د کندهار په ټول ولایت کې او په ټولو ولسوالیو مرکز کې ځنډیدلې دي او د یوې اونۍ په مخه ځنډیدلې دي. البته وروسته شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه دقیقه ورځ اعلان کړي. محمد صادق همت د فراه له بکوا ولسوالۍ پر استولې سمس کلي کې دلته طالبان خلک انتخاباتو ته نه پرېږدي. مرزا خان مینپال له کندهار پر استولې سمس کې د جنرال عبدالرازق پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. عبدالقدیر تکین لیکی جمهور رئیس ولایتی سفرونه تر یوه حده د ولس د ورکل شویو ژمنو ځواب دی. البته ځینې نور اسمیسونه په نورو موضوعاتو راغلي دي، خو د انتخاباتو په بیا ارتباط او یا په نورو موضوعاتو کې ځینې اسمیسونه دا دي چې ځینې اوریدونکو د جنرال عبدالرازق او جنرال مومن د وژلو د پیښې په اړه حکم کړی دی چې چا وژلی دی. تر هغو چې څارنوالان یوه پیښه دقیقه ونه څېړي، دا ګرانه ده چې پر افواهاتو څوک باور وکړي. نو دا اسمیسونه به دلته نه لولو چې اسهان مخشوش نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، هرات، مزار شریف، کلات، کندهار، خوست، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 40 کسان وژل سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د عبدالجبار قهرمان د قتل په تور له اتو کسانو تحقیقات روان دي. ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د وی چاودنې په ترڅ کې په لشکرګاه کې ووشل شو. که څه هم د قهرمان د قتل پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده، خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به له تحقیقاتو وروسته معلوم شي. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پوراپور کې.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتون لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې قهرمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار داره.
دی وای اته نفر د ملي امنیت ریاست لخوا نیول سوي دي. هله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح شي. موږ په غلا راو جاده چې د کارمن صاحب دفتر وو غني د تلاشي پوسټي درلود او ان د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهیږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار قهرمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمېر رسنیو د قهرمان سره یو ځای د درې نور کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د قهرمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو په برخه کې د قهرمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی کې وجود داشت ما همواره نه تنها با قهرمان صاحب
قمندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د قهرمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله قهرمان ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د قهرمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړي وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او ان اشپزانو په استفادې داسې پلان طرحه کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند خلکو استازې پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دا ولسی جرګی انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبره کړو، د انتخاباتو په اړه یو بل مطلب لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو مسؤلینو پر ځوانانو ژغ وکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. دا خبرې د دغو وزارتونو مسؤلینو پرون په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه له ځوانانو سره په یوه ناسته کې په کابل کې وکړې. همداشان د افغانستان د مدني ټولنې د ځوانانو د برخې مسؤلانو وویل ځوانان باید هغو کاندیدانو ته رایې ورکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او د پوهنې د وزارت مسؤلین د هیواد پر ټولو ځوانانو غږ کوي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ونډه واخلي او د درغلیو مخه دی ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د پنځشنبې په ورځ په کابل کې له ځوانانو سره په یوې ناسته کې وویل چې د هیواد د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او کولی شي چې د ځوان فکر، توانمندۍ او مثبتو هڅو له لارې د ولسی جرګې انتخابات مثبت لوري ته بوزي.
لټول ځوانانو ورونو خویندو غوښتنه کوو چې د خپل خوخي کاندید ته وټونه ورکي، هغه چاته د رای ورکي چې د وطن لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلی شي. هغه کسان چې له وسلوالو ډلو، ټوپک سلارانو، قانون ماتونکو او نورو غیر قانوني ډلو سره لاس لري درنه لاړ نشي، بیا به مسؤلیت زموږ او ستاسو پر غاړه وي.
خاغلی سادات وویل انتخاباتي کمیسیونونو چې د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست چاڼ او یو شمېر کاندیدان یې ځینې لرې کړل، دوهم چاڼ د ځوانانو صلاحیت دی چې ولسی جرګې ته د غیر مستحقو کاندیدانو مخه د خپلې رایې په نه ورکولو سره ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمېر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. خاغلی سادات هیله وښوده چې د ولسی جرګې نوي غړي وکړی شي کوم باور چې دغه جرګې د خلکو پر وړاندې بایللی بیرته اعاده کړي. په جوړې ناسته کې د مدني ټولنې او د پوهنې وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت نجرابی له ځوانانو هیله وکړه چې د انتخاباتو اهمیت د ښوونځیو او پوهنتونونو هم ټولګیو ته بیان او لیواله کړي چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي او خپل رای ځوانانو ته که نارینه وي او که ښځې ورکړي.
جوانان ما در شرایط امروزی با مشکل
بیکاری دی وبل زمون ځوانان په وسنوي شرایطو کې د بیکاری، بی وزلی او زده کړو او تحصیل ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هیله ده د ځوانانو کاندیدانو او پتیره د ځوانو خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه دوی تصمیم نیولی چې ودرېږي او په دې لار کې مبارزه وکړي. د مدني ټولنې استازي فریدون فدایی ټینګار وکړ چې رایا د یو کس د شخصیت او عزت نه خده او خرڅولی د شخصیت او عزت د خرڅولو په معنا دی. د لزوانانو هیله وکړه چې هیڅکله هم خپل رای خرڅ نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسی جرګې انتخابات د شنبه په ورځ د میزان په 28مه له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی ومني. دا د دې د اونۍ په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا اونۍ مې د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخیستې دي او دغه ولایت والی ویان سره مې خبرې ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لومړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فرا د ولی ویان نصر مهری صاحب، که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکي پیغام تاسو درواورم چې خپل د دوی ستونزه به د دوی په ژبه واوري، بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ ساتر پرکر شم مولګه د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پرې موږ د پوسټو څخه ډیر پازات چا چاره پوسټاد مو تخشل و دیر افغانی یا کی دریا ساته درولی سعودي دریا تلور ځای نورم ولاری دغه موږ راغ ته دی ورول چارواز پریواز ته سلام علیکم.
بله مهری صاحب، د دې اوریدونکو ستونزې تاسو واورېدل، لطفا دې ته جواب وست.
د دې ورور ستونزې واقعا قابل دي ته څنګه چې دا ستونزې نه تنها د یو وختو کې د البته د ویل سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزې مخصی دي او پیدا شوی دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوس نفر هم په دغه پنځه ولسم شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر کې نیول شوی دي همدار اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوی دي. خو له د دې مشکل در افکولو لپاره یو اوږد پلان د زراسته چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همدار سیمیزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی باندې کې دا سیستم د مخترانه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سند به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرک رافت آمد لري ترانزیتي موټران لري او بارګری لري دغه پر
استند څخه کاملاً د مشکل حل کی. بلې امانه کوم د یو بل اوریدونکو پیغام به هم وورو.
السلام علیکم، زه فضل الله دې غزا یې پرارود خبرې کوم. دلته تقریبا من اوه ماتم اورځ د چلار بند شوی ده. زرهاو موټر ولر دې د تل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوی ده. مصد مونږ غواړو چې تاسو سي د رادیو لاره رسنې ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ تر تر اخلاص کې روان ده چې ولاره کې پوسټي ډیر زیات شوی دی او دی وی پوسټي نه پینځه ځای نور وځي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی مسد دې پاړه مونږ ریته سره تر دیول لاره دې وختنه کوو چې دا غوښتنې زموږ ته زړه زړه حل شي.
بله مهری صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاکله هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرعي د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فرعي مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لارینونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولې همداراز شهره هم په مدته یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوي ده او همداراز په فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخته هغه تحسن خیمه چې درول سیوی ډیر موده مخکې تقریبا د حدود کې د درو هفتو او نیم مخکې هم دغه تحسن خیمه پولیس ملي. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه نسو دی غوښتنې وي د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه حضور کې به ان شاء الله د جرات مابري چې جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعي څخه چې بنسي او ان شاء الله د تبه خلاص یو دا ورته د تشرو سی او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خواته هغه به هم د خلاص.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څوارو.
سلام علیکم، جوړ یا په خیر، زه د پراد ولایت خبر کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه و تړل د ایران چیل را باندې ګران کړنو بار موږ د کښتونو و درشان ما زرات چې په چیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر د چیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ و اله دا چې دا आवाज مو ور رسیدي تر یو ځای.
بله مهسه، د دوی ستونزې ته تاسو څه ځواب
ده؟ د دې ورور ستونزې هم بس هغه غسونځه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرعي د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب د رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند و دې چې موږ دا د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودک کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولیدي د جنرال مآب رئیس جمهور دوهم حکم او هدایت ته منتظر یو چې د دې هدایت ودی ته بچوږي امیدواری ودی ته ډیر ده چې دا بندر به دوباره او به به هغه پنځه کلمه چې بنسي و ان شاء الله به سبا خلاص او د خلکو او همدار از تجارانو ستونزې به ته حل شي.
بله دغه اوریدون کی او دغه سینور اوریدون کی ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخستې دي نور کسانو هم د وچ کالی او د اوبو د نشټوالي څخه شکایتونه کړي دي د دې ځکه نسی خړوبېدل یا غسی چې لازم وي او دوی وایي چې ک دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنی ذخیره ورته جوړ سي د دولت تخوا چې دوی وکولای سي د خپل مزګ ته اوبه ورکې یا د ستونزې په حل سي دوی ته بس تاسو جواب سي څومره امکانات ستا چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه ذخیره یا بندونه ورته جوړ سي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همداره چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کېږي خبر د تشویش وړ دي. خونه طبیعي اداره هم خپل پلانونه لري چې وکولی سي د انکشافي پروژو څخه ګټه واخلي همداراز د کوچني بندونو تړلو څخه چې همداراز اوس فعلا هم از مجد احیاء و انکشاف دیهات ریاست لخواه تخواه همدار از زراعت ریاست لخواه تخواه زیل کچنی که پروژی چی اغا دا کچنی بندون ترلی دی اغا پروژی اوز فیلن تر لاست لانده لره چی پا جن و لسوالوی که فیلن اپلی کرده دی همدار از مجد دی تخصنگ نور نهادون هم لرو چی اغه د ریاست زراعت پورې مربوط کیږي اغه هم خپل کارونه د باغداری په برخه کې د ګلخانو په برخه کې هم یشنی خونې چدي د هغه په برخه کې زیات لاسترارونه لري او ان شاء الله ودی ته امیدوار یو چې همدغه پروژې چې انکشاف دهات او مساق شهروندي هم په دې پروژو کې چې پلي کیږي ان شاء الله د انکشاف دهات له لورې څخه وکولای شو دا کوچني بندونه هم د دې په واسطه سره وتړو او دغه وچکالي چې دوی کلونه کې فرق تر منځ سره دا وکولای شو د همدغه بندو تړلو په اساس باندې وبنسټ باندې د ستونزه هم ورته حل کړو.
بله مهری صاحب وبخښئ تاسو ویلې چې په ځینو ولسوالیو کې مو د کوچنیو بندونو پروژې عملي کړې دي په لیکړې مو دي که دا راتوي چې په کوم ولسوالیو کې دي هم څومره شمیر دي څونه کولای سي دا د خلکو ستونزې ورحل کړي؟
البته دا کوچنی بندونه موږ په غلیکا ولسوالی کې په پښترود ولسوالی کې مو ځینې کوچنی بندونه درلودل چې هغه د زراعت یا اصلاحات څخه پلیسی وی دی چې هغه فعلاً اوس هم ځینې تر کار لاندې دي نایجیریان لري اوس فعلاً هم غني ودي ته چې له منځ چې دغه پروژې په نورو ولسوالیو کې که د بالابلوک ولسوالی کې پلیسی همداراز په بکوا ولسوالی کې پلیسی ځکه د دوی ولسوالی حقیقت ولسوالی مو دي چې زیاترین کرزارونه همدلته کېږي په دغه ولسوالی کې چې فعلاً د تر خلکو اوس د بکوا ولسوالی همدغه وچکالی ته یعنی مخابخ سوي دي او دوی زیاتره ستونزه همدغه د بکوا ولسوالی فعلاً ورسره لاسو ګرېوان دي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی د ښوونځیو په اړه ستونزه لري هغه به تاسو واوري.
سلام علیکم.
بله مهری صاحب د دې اوریدونکو ستونزې مو واورېدل په بکوا کې د ښوونځي. بله
د دې خبرور ستونزې واورېدل دا چې اوریدل کېدل چې د ښوونځیو د فعال کېدو غوښتنه زړه لرله شي په بکوا ولسوالۍ کې ښوونځي دي خلاص دي خوښوته د دې چې موږ څو ځلې د بکوا ولسوالۍ د قومي مشرانو سره مو څو ځلې همدار نه تنها د ښوونځیو د معرف برخه کې مو ناسته درلودل بلکې د صحت او د انکشافي پروژو په اړه مو هم د دې سره په هماهنګي او د ستونزو باندې خبرې کړې دي. خو ول دي موږ یو غوښتنه هم د دوه قومي مشرانو څخه هم دا و چې دوی د معرف بخش او سکتور دی زیاتره ملاتړ وکړي ځکه هر پروژه او هر برنامه چې د حکومت په یو منطقه کې او په ولسوالۍ کې پلی کیږي، نو زیاتره مهمه ده چې خلکو باید د حکومت او سیمیزې ادارې ملاتړ وکړي، ځکه کولی شي هلته خپل برنامې همداراز پروژې او نور بخشونه لکه د صحت او معارف برخونه هم وري پلی کړي. فعلاً وري هم ښوونځي فعال سته، خو په شکل د ابتدایي سته دا منو چې هلته په شکل د ابتدایي سته څو کلونو کېږي چې وري ښوونځي خلاص دي، خو په ابتدایي شکل باندې وري دي. زه غوښتنه هم د قومي مشرانو څخه د دا لرم چې د سیمیزې ادارې همداراز د معارف سکتور او صحت سکتور سره دي خپل ملاتړ زیات کړي، چې وکولی شو د دې ابتدایي ښوونځي څخه په متوسطه او حتی په لیسه باندې تبدیل کړو، وکولی شو هم د مرکز څخه هغه مسلکي استادان چې واقعا کولی شي و دې ښوونکو ته زده کوونکو ته واقعا وري درس ورکړي، وري انتقال کړو، همدارنګه وري داسې خپل ښوونځي ته هغه ترلیسي پورې ورسوي.
بله، نو دوی چې کله د خپل ابتدایي مرحله پای ته ورسوي د غزده کوونکي بیا د متوسطه او یا نورو زده کړو لپاره د لیسې لپاره دوی بیا نورو ځینو ته ځي، که په همدې ځای کې نور دریږي نور تحصیل ته دوام نسي ورکولی، دا ستونزه څنګه ده؟
دوی یعنی دغه څو کلونه کېږي چې مشکل او ستونزې همدا ده چې یا به مرکز ته راځي او همدارز هغه ولسوالۍ ته به ځانونه نږدې کوي چې حالت مسلکی او استادان فعلا موجود دي او متوسطه او لیسه شونځي او لیسه خود بار بار او سودلی مصدق دي قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې په خپل د بقواله سوالي دي، هغه ځوانان چې د ولسم فارغي، هغه کسان چې څوار لسم ویلي ویزی لیسانس وسی، د خود خپل د بقواله سوالي څخه هغه کولای شي چې په غوډه خپل سوالي کې هم وري پروتو د رسمي معلوماتي ویني وري او همدارنګه دغه مکتوبونه د متوسطو لیسي درجه ته ورسوي. خو له وازنی مشکل همدار چې د نورو ولسوالیو د مرکز څخه کوم ښوونکي نزي هغه اوریته نه ازري چې په خپل سوالي ته په دې کم ماش باندې تبلیغ کوي.
ولې دلیل څه دی؟
د دې ته علاقه مند نه شي ځکه چې په خپل سوالي یو پراخه ولسوالي ده او ډیره د مرکز څخه د وطن لري. بنان د معرف پوښتنه هم ده چې دی وکولای شي چې حادی اقل یو څو معلمین چې تقریبا د موسم فارغ وسی وری وکولای شي چې تدریس ورکړي، ځکه د زمين اوس فعلا په بقول سوالي کې هغه زمين هم تدریس کیږي چې د تاریا دینی یعنی هغه امام صاحبان یا مولوی صاحبان ته تدریس ورکوي، ځکه ساينسي زمين به نشي ورکولای تدریس. بنا ودی ته ضرورت شي حالت یو مسلکی معلمین هم وری موجود وسی چې وکولای شي دا ابتدایي څخه او متوسطه او لیسي درجه ته دا شونځي ورسوي.
ان دا ستونزه په ټوله ولسوالۍ کې ده، په ټوله بکوا کې، او دا پښتنه هم کوم چې آیا یوازې په بکوا ولسوالۍ کې دا ستونزه ده که په نورو ولسوالۍ کې هم همدا ډول ستونزه ستاسو د معرف برخه کې؟
دا ستونزه یوازې په بکوا ولسوالۍ کې زیاتره لرو، خو له موږ په غلیکا جوین همدارس نظری ولسوالۍ کې دار المعلمین فعال لرو، چې حتی د دار المعلمین فرغین هم په تیر کال کې ورک کړی دي. په نورو ولسوالۍ کې مو دا ستونزه خوشبخته نشته چې په هغه کې مسلکي استادان موجود نه وسی، همدار معلمین هلته حاضر نه سي. ما مخکې یادونه وکړه چې په بکوا ولسوالۍ کې هغه پراخه ولسوالۍ ده چې د مرکز او نورو ولسوالۍ څخه ډېر واټن لري، او غوښتنه هم د معارف همدار سیمیزي ادارې دا وه چې د خلکو څخه چې وکولای شي حداقل خپل مسلکي معلمین غزوانان چې واقعا د ولسم عطا فارغه وسي وکولای شي دغه ستونزه ورته حل کړي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب چې ازر سوې او د فراد اوسیدونکو ستونزې مواردلې دوی ته جوابونه ورکړل، خو دوی چې د دوی لپاره د قناعت وړ اوسیدلې وي، او په دې هیله چې یو ورځ د فرا ولایت او د غسې د ټول افغانستان د اوسیدونکو ستونزې حل سي، تاسو پر خدای سپارم. ډیر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به تاسو نور پیغامونه راوخلم چې د نورو سیمو او ولایتونو څخه رارسیدلې دي او پر بیلابیل ستونزو دي. پراتلونکو خبرونه کې به هر یو په نوبت سره له اړوندو چارواکو سره شریک سي. ډیر مو پته نه پریږدم، ستاسو پیغامونه تورځو.
السلام علیکم. زاد الکلیم مده کندار ولایت نه مړی کړي ولې وظیفه کې پولیسو ملي پولیسو کې زمنګ ماشونه د ځې ماشکی ماشونه باندې زمنګ ماشونه له وسنه دی وارسته وي په دې کې دا چې خلک چې کور کې په خدای کړه افغانۍ د خدای لري زمنګ ماشونه له وسنه دی زمنګ اجازه دی کور کې دا پیغام نه کور کې نو و سلام علیکم.
السلام علیکم. زاد الکلیم مده ولایت نه د افغانستان تاسو ته پریږدم. زموږ ولور د کلو د وزارت څخه دا غوښتنې ده چې د زابل په ولایت کې یو پانځي لرو. د شریعتو پانځي ته ډېر زیات ضرورت لرو. د شریعتو په څنګ کې موږ ډېر څه استادان لرو او ډېر زیات پرهیز لرو. د کلات بابا د عالي دارالعلوم څخه چې په زیات شمېر کې پرهیزي نه هر کال پرهیزي هغه ټول د پایې باندې ناستې که چیرې موږ ته د شریعتو پانځي را نه وړل شي زابل ته موږ به د دغه د کو څخه د برخې پاتو سره موږ نو څوکوله چې نور ولایت په لار سو ول تخپل زده کړی خپل زده کړې د امه او کومو مشکلات او مالی مشکلات پرو.
السلام علیکم. ز فیضان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه سایسره میاړه کني وجه ده. د تزمش د ارغنداب ولسوالۍ کې د دولتي کې نکونو ډاکټران کله چې مریض ورسی یا اول اول خودی دریول سوجو خپل کار ته ناظریږي را پراته بجه بنجراسي بیا ورسه چای خوري بیا دته کوي ورسه چې دی خپل رسمي کار ته ورالیږي یوول سبجی سي دل تکوندي چمان سنجري سنسري مرزان خواران وتنات اته دی خپل گپي او شته کوي او چای خوري نو زما بلورو چارواکو نه خصوصا د خاطر رئیس څنګه می دغه وشتره ده چې د ارغنداب ولسوالۍ ته مراجعه وکړي ای حاتور تر واسي خصوصا دغه د سرکاري باغلینیک چې دی وروسته د هغه چې بیا یو مریض ورسی الته د نوښته ورته نوښته کې بیا خپل شخصي د وخانیت اسي چې ماشام به بیا راځي پر سړی په څلور بجې یا ماشام وروره خلک ډیر بازار دي د ارغنداب خلک خواران ډیر په مشکل کې دي.
د ازادیا وبریدونکو د خبرونې مینوالو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. ستاسو نور پیغامونه ته هم سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دماز دیگر گورا چ تیر شاز ما تو رجانا کډبریږي دماز دیگر گورا چ تیر شاز ما تو رجانا کډبریږي داسه بتره شید ستاله و نه میناز ما تو رجانا کډبریږي او ماهل منتخه جنین از ما تو رجانا کډبریږي او ماهل منتخه جنین از ما تو رجانا کډبریږي ما حلال کزما تو رجانا کډبریږي چاکورا وخلا ما حلال کزما تو رجانا کډبریږي لایق د مرګم چپتا مینه تم زما تو رجانا کډبریږي
دی بری گی او ما هل من تخه جانا زما تور جانا نا کڈی بری گی کڈی بری گی او ما هل من تخه جانا زما تور جانا نا کڈی بری گی کڈی بری ده حالس خبری گیز ما تور جانانا کڈ بری گی کڈ بری گی تامی ده حالس خبری گیز ما تور جانانا کڈ بری گی کڈ بری گی لکا غنم دزڑا پسر چودلی امز ما تور